سره سب شوی چې اتلسو کسانو ته پکې سزا ورکړل شوی چې اکثره یې ښځې دي.
متاسفانه پرې سش کال کې د صحرایي محکمې اته قضیې زموږ په دفاترو کې سب شوي دي چې اتلس کسان پکې صحرایي محکمه شوي دي، اکثرا ښځینه دي، او دولس کسان وژل شوي دي او درې نور کسان دوی وهل شوي دي چې دوه ښځې دي او یو ناري. خصوصا دا قضیه چې سب شوي دي په هرات کې ده، په بادغیس کې ده، او همدارنګه په فاریاب او تخار کې سب شوي دي. ځینې قضایا د دولت د حاکمیت ساحې دي، مثلا د تخار مسله او د فاریاب مسله ده، حتی په هرات کې هلته دولت حاکمیت لري، او ځینې قضایا دي چې هلته دولت حاکمیت نه لري. او دا د دولت دنده ده چې هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې دا کار وکړي.
د خبرونې په دې برخه کې به یو څو هم نظرونه هم واورو چې د دا ډول خپل سرو او صحرایي محاکمو په اړه څه نظر لري.
عقیده روحاني ما د طب پوهنځي مسله، او متاسفانه په افغانستان کې ښځو باندې ډېر فشار دی، ښځو باندې خشونت ده. ما پیام د کسانو ته داده چې باید موږ هېواد د مخنیوی وکړي، چې افغانستان یعنی قانون لري خو قانون تطبیق کوي نه. داخل چوکاټ د اسلام د کار باید وشي.
دی لری په پراتو سیمو کې دا کارونه ډیر زیات دی. واقعیت هغه د یو خزه په سپک سترګه قتل دی، او د خزو حیثیت تخپلاندې کول دی. اس خو دا چې جن جاهل یا بدبخت خکسان سي په یو دسه بیچاره خزه باندې چې هغه باندې هیڅ نشاد لري او ناغ لري، هغه راولي صحرای محکمه کې نه دی خل دا شخصي خصومت راولي محکمه کوي. نو دا د ما په خپل اند ما په خپل نظر باندې ډیر غلط کار دی، او زه په کله غندم باید څه ونه سي.
سو د نیم نړۍ خبرونه لا ازادي رادیو څخه.
په افغانستان کې د امنیت د نه موجودیت او د زورواکو د نفوذ له وجې د ځینو سیمو مشران او زورواکي ځان ته دا حق ورکوي چې په خپل سر خلکو ته سزا ورکړي. په دې ډول خپل سرو محکمو کې د ښځو حقونو ته توجه نه کیږي، او تورنه میرمن نماینده هم نه لري. د غیر مسول اشخاص او د کلی د مشرانو لخوا دا ډول پریکړه د قانون لمخې څنګه دی؟ آیا اشخاص دا حق لري چې په خپل سر خځې محاکمه کړي؟ د افغانستان د اساسي قانون د څار کمیسیون غړی ډاکټر عبدالرؤف هیروی په دې اړه وایي:
در افغانستان سره محکمه داریم.
موږ په افغانستان کې ډېر ډول محکمه لرو، ابتدایي محکمه، استیناف او ستره محکمه. دا د دولت دنده ده چې د اساسي قانون پر اساس محکم جوړوي. متخصص خلک چې له حقوق او شریعتو څخه فارغ وي او د ستاج دوره یې تیره کړې وي د قاضي په توګه ټاکل کیږي. خو صحرایي محکمه هیڅ ډول شرعي مشروعیت نه لري. هر هغه حکم چې له صحرایي محکمې نه صادریږي غیر قانوني او باطل دی. یوازینی کس چې حکم کولای شي باصلاحیت قاضي دی. نو بنا ان ټول حکمونه نازیات او فیصلې باید په رسمي دولتي محکمو کې د قانون پرنا کې او که په قانون کې حکم نه وي، نو د حنفي فقه په اساس چې عدالت په ښه شکل تامین کړي، قضایا حل او فصل شي.
میتونه کې قضایا را حل او فصل کړي.
د اسلام د سپیڅلي دین د احکامو پر اساس دا جواز لري چې یو شخص دې پرته لدی چې د باصلاحیته محکمو لوري د هغو جرم په باره کې حکم او فیصله وشي، د افراد او اشخاصو لخوا سزا ورکړل شي. یو ځل بیا ښاغلی هیروي:
شریعت اسلام شریعت است که از طرف خداوند جل جلاله.
اسلامی شریعت د الله تعالی له جانبه د انسان د خوشبختی لپاره وضع شوی دی. په اسلام کې د حدود او قصاص په مسایلو کې ډیر زیات تاکید شوی دی. د جزا د قانون د لومړی ماده په اساس د حدود او قصاص مسایل د حنفي فقه پر اساس حل او فصل کیږي. د شریعت علما په دې باور دي چې مثلا د سنگسار په برخه کې کټول شرطونه پوره نه وي، حد نه جاری کیږي. همدارنګه د زنا په برخه کې باید شواهد او اقرار موجود وي، کنه حد نشي جاری کیدای. نو هر هغه څه چې په صحرایي محکمو کې د ښځو پر وړاندې چې د هغوی ابرو او حیثیت ته زیان رسوي په هیڅ ډول جواز نه لري، او دا غیر شرعي عمل دی. هغه خلک چې دا ډول کړنې ترسره کوي انسانان په ناحقه وژني، او هر څوک چې یو انسان په ناحقه وژني لکه ټوله دنیا چې وژلی وي، نو دا خلک چې صحرایي محکمې جوړوي قاتلین دي.
وتمن هر کس یک انسان په ناحق بکشه مثل یک دنیا را کشته باشه قاتل هستن.
په افغانستان کې صحرایي محکمې په هغو سیمو کې ډېرې ترسره کیږي چې د دولت حاکمیت پکې کمزوری یا نشته. زورواکي او مخالفین پکې حاکم دي. خو د بشري حقونو د راپور له مخې په هغو سیمو کې هم صحرایي محکمې ترسره شوي چې د دولت تر حاکمیت لاندې دي. دا چې کشفي او امنیتي بنسټونو د دغو پیښو د عاملینو په نیولو کې څومره جهاد کړی، او د یادو پیښو په تړاو یې تر اوسه څومره مجرمین نیولي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی مو په همدې اړه پوښتلی دی.
په 2018 کال کې په غلرو پتو سیمو کلي او بانډو کې چې هلته صحرایي محاکمې دایر شول، خصوصا هغه ځینې کلي او بانډې چې هغه د بیت الرسان او تر تسلط لاندې وي، حاکمیت په یو نحو درلوده، پغو سیمو که دیغونه په لاس مواردو که موږ 12 نفر بازداشت کړی دي و دینه هغه سیمه وی چې پغو کې مطلق حاکمیت حکومت او تصاروی محکمه دایره شوی وی هغه موږ نه مورد دي په نه مورد کې موږ 15 کسان نیولې دي چې هغه صاحب العبور سیمه وی پغو ته آنن دی پولیس لاترسای مشکل و خبر است که کلا سرای محکمه داره شوی دیگه نوروز پولیس اقدام کرده او عاملین نیولی دی قانون منگول ته سپارلی.
دا چلوی چرنوالی ته د سهرای محاکمو په ارتباط څومره قضیه راجی شوې دي او په دې اړه څومره مجرمینو قضیه چیرل شوې دي د لوی چرنوالی ویان جمشید رسولی پاړه وایي.
اداره لوی چرنوالی افغانستان به مسابې اداره تطبیق کنندې قانون
د افغانستان لوی چرنوالی د قانون د تطبیقونکو ادارې په صفت د هڅه کوي چې هرې جرمی قضیه ته له قانون سره سم په وخت رسیدګي وکړي. متاسفانه د تیرې وکال په جریان کې د سهرای محکمو د ډېرې دو شهیدانو چې ځینې د دولت د حاکمیت په سیمو کې تر سره شوې ودی موږ په دې برخه کې حاسې کړي چې له هغې جملې څخه یوه هم د تخار د چابل سوالی د سهرای محکمې پیښوه چې څو کسان نیول شوي او دوسیه د تخار سرنوالی لخوا بشپړه او محکمې ته لیږل شوې ده. هر هغه څه چې لوی سرنوالی پورې مربوطېږي موږ تعقیب کړي او اړوندو ادارو ته مو په دې برخه کې لازم هدایت ورکړی دي.
د روان کال په بهیر کې د ښځو پر وړاندې د نورو تاوتریخوالو تر څنګ د سهرای محکمو د زیاتېدو په اړه د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونه هم اندېښنه ښیي. د ښځو شبکې د عدالت غوښتلو د برخې مسؤول عادله مرخیل وایي په افغانستان کې د قانون نه حاکمیت او دودیزې ستونزې د دې باعث شوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر شي.
یوازینی عامل یا عوامل دا ده چې افغانستان یو عرفي او سنتي ټولنه ده. کله چې موږ به ګورو د پکورنۍ په سطح کې پښتما په سطح کې یا په ټولنې په سطح کې ډېره ستونزه د ښځه په مخ ډېره ده. دا اصلي ستونزه یا اصلي عامل د قانون نه تطبیقول یو اصلي عوامل ده. دوهمې د عرفي مسایل حاکمیت ده چې دا متاسفانه یو لوړه ستونزه په د ښځو د حقونو لاسرسۍ ډېرې یو مانع کېدی شي. په همدې خاطر موږ تاسو کله چې له رسنیو څخه خبرې ترلاسه کوو د ښځو پیښې ډېره تکندهده موضوعات ده چې موږ تاسو همیشه دا فکر کوو دا سوچ کوو چې څنګه کولی شي چې دې عواملې پیښې راټیټ کړو.
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لیو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوږوري دونکو سلام. وزیران او ځینې والیان خو مقرر شول، خو اوس به ګورو چې کړې ژمنې کوم ځای ته رسیږي. هماغه د پخوانی حکومت ککړې کاسې چټي او کزان ته تازه دیګونه پخوي. د خپرونې په پیل کې مو د هیواد تکړه مبصر په خپل سر صاحب راغوښتی دی چې د اورېدونکو په څو پښتنو باندې د خپلو تبصرو زور وازمایي.
دهوا تکړه مبصر خپل سر صاحب اوریدونکو لیکونه را لیکلې دي او څو پوښتنې کړې دي. که دوه درې ته ځواب ورکې نو خوشاله بشو.
ولې نه، دوه درې چې لس دولسو ته به ځواب ووایم.
اوریدونکو دا پوښتنه کړې ده چې کلي ولایتونو شمیر کم شي خدي او که ډیر شي؟
د ولایتونو شمیر څومره چې زیاتېږي همدومره ښه دي، ځکه ډېر خلک به وایي چې د والي صاحب زوی، د والي صاحب ورور، د والي صاحب د اکا زوی، د ماما زوی، د ترور زوی، یا خی خسور او یا هم کوم بل خپل یې. د ما په نظر که ټولې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو همدومره یې ګټه ډېرېږي، ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي، ځکه څومره چې والیان ډېرېږي همدومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي. خو په دې شرط چې ټول جنجالی کسان والیان شي. که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي.
ښه، ډېر ښه.
په دې ډول به د بېکارانو شمېره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي او وایي به چې دا څومره غټ هېواد دی چې 200 والیان لري. او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري، ځکه څوک چې په 200-300 ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه ده. او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلي په خپله په ولسوالیو بدلېږي، چې په دې ډول به یو رشوت خور هم بېکاره پاتې نه شي.
خپلسر صاحب، اورېدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده.
څه یې پوښتلې دي؟
اورېدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو وېرېږي.
له قصابانو سړی ځکه ویریږي چې د قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهلو ورته هېڅ هم نه ښکاري. تیره چاړه یې په لاس کې او تیره تبر او یارمبه یې هم څنګ ته ایښی وي. نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه ویریږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي. بیا خو د ټولو خلکو هغه خیره هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک یې د غصې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چړو ته واچوه.
د قصاب خو له سرو سترګو، تیرې چاړې او یا هم تبر نه ویریږي، خو له قاضي نه یې ویره له څه شي وي؟
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري، داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولی د سړي پوستکی ترې باسي. خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي، که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وای.
نو دا خبره ده چې خلک ترې ویریږي؟
هو، د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډېر زیات خطرناک دي، پام ورسره کوئ.
نو څه پام به ورسره وکړي؟
پیسې مخه نیولی شي، هغه هم چې بیا ډالر وي. د قلم څوکه یې داسې راماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي.
په خپل سر صاحب، اورېدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی؟
د ملي وحدت حکومت خو یوې خواته هم نه دی روان، ځکه چې کومې خواته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي، او که دا بله خوا یې کومې خواته د بولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي. له همدې امله ځای پر ځای ولاړ او ملي وحدت یې برقراره کړ.
باداله
مالغالری
آزاد بازار درې ګټې لري.
شاروالی د نرخنامې او کنټرول لغمه بيغمه شي، پلورون کې د جریمې لغمه، او دریم د اصلي او جالي مال تفاوت لمنځه لاړ شي.
خېټې په درې ډوله دي.
د شرکتونو او کمپنیو خاوندانو خېټي چې له دوی مخکې روانې وي، د چارواکو او زورورو خېټي چې له دوی سره یو ځای روانې وي، او د غریبانو چې په کلمو وروچې شوي وي.
په درې کسانو دی خدای ورحمیږي.
لومړی چې لیاقت او استعداد لري خو واسطه نه لري، دویم چې پیغله لور لري خو رویبار نه ورځي، او دریم چې زوی لري خو د ولور او هوټل پیسې نه لري.
په کلیو کې درې شیان خار زانه دي:
بیکاری، غیبات او بدنیتی.
د دولت دلوړو څوکیو درې پښې وي:
یوه یې د چاپړوسۍ، بله یې د چالاکۍ او جالي اسنادو، او درېیمه یې د واسطې.
د غټو چارواکیو درې نښې وي:
لومړی موټرونه او باډي ګاردان ډېر وي، دوهم چې وادي په ښار کې نه ځایږي او د کار یې درک نه وي، او درېیم چې د پرانستلو په هره غونډه کې حاضر وي.
قصابان درې ځایه د غوښو اخیستونکو سترګې باسي:
د غوښې د پرې کولو پر وخت، د غوښې د تللو په وخت، او په پاکټ کې د غوښې د اچولو په وخت. هر څوک چې له بهر راشي نو د خلکو دا تمه وي ورته چې لور به یې وغواړي، او له واده وروسته به یې بهر ته ورسره بوزي، خو ځینې داسې هم وي.
خپل رضا دغه.